لما شيء. د هرات په مرکزی زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې لک تر لګه یو کس پجل شوی او له لاسو زیات ټپیان دي. هلمند کې چارواکي وایي د طالبانو د جګړې یو مهم قومندان یې وژلی دی. دغه خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لومړی میرمن وایي چمتونه ده چې د سولې لپاره هر ډول بایه پرې کړي. کندهار کې چارواکي وایي د طالبانو په ضد عملیات پیل شوي او جرمني او فرانسې د کورونا وبا د کنټرول لپاره نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لومړی میرمنې د سولې پر روان بهیر کې د ښځو حقونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز له لوري په جوړه شوې آنلاین غونډه کې چې پرون د امریکا د متحده ایالاتو پخوانۍ لومړۍ میرمنې لورا بوش هم برخه پکې اخیستې وه، لورا غنی وویل که چیرته د سولې د توافق په ترڅ کې طالبانو ته ډیر څه وسپارل شي، هغه پرمختګونه به د دې پټکو له خطر سره مخامخ شي چې په وروستیو کې افغان ښځو درلودلي.
افغان خزه سوله غوړی، افغان نارینه هم سوله غوړی، مونږ ټول سوله غوړو. څوک په ګوت ګوت کې لسلویخت کلونه ناامنی او شخړه ورسته سوله نه غوړی، خو مونږ په هر بیا سوله نه غوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سپتمبر په 12مه د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ لیدنې کتنې پیل شوې، خو تر اوسه دواړه لوري د سولې د خبرو پر کړنلارې موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغان دولت په 21 کسیز پلاوی کې څلور میرمنې دي، خو طالبان په پلاوی کې کومه میرمنه نشته. د هند او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې په افغانستان کې پر داسې سوري ټینګار وشو چې واک یې د افغانانو وي. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ آنلاین ترسره شوه، اصلي اجنډا یې د هند او د منځنۍ آسیا ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا وه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د میلمه په توګه په دې غونډه کې برخه واخیسته. د هند، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته په ګډ بیان کې وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې مشري یې د افغانانو وي، مالکیت د افغانانو وي او واک یې هم له افغانانو سره وي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د کندهار د امنی قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارگزی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د بابرو، لاهور او چارغلبې په سیمو کې پیل شوي چې ورو ورو مختزي.
وسلوال ترارګر هلته د ملکي وګړو په کورونو کې پټ دي. زموږ امنیتي ځواکونه ډېر په احتیاط هلته عملیات روان کړي دي. انشاءالله ژر تر ژره به سیمه د وسلوال ترهارګرو څخه خلاص.
د ارغنداب د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ملي اردو لوی درستیز جنرال محمد یاسین زیا او د کورنۍ چارو ستر امنیتي معین پاسوال عبدالصبور قانې کندهار ته رسیدلی دي. جرمنی او فرانسې د کورونا وبا د کنټرول لپاره بندیزونه اعلان کړل. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل په ملي کچه د دوهم ځل لپاره ټول بندیز ضروري بولي. ماکرون زیاته کړه چې د اروپا په نورو برخو کې هم د کورونا دوهمه څپه راغلې ده چې ښایي تر لومړۍ یوې ډیره سخته او وژونکې وي. له تېرې شپې بارونه، رستورانتونه او غیر ضروري دوکانونه بند شول او له خلکو غوښتل شوي چې سفرونه ونه کړي او چې څومره ممکنه وي په کورونو کې پاتې شي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د څلورو اونیو په مخه یو لړ بندیزونه اعلان کړل. دی وویل چې باید ژر لاس په کار شو ځکه چې وضعیت جدي دی. په جرمني کې به د نومبر له دوهمې تر دیرشمې ټول بارونه، رستورانتونه، تفریحي مرکزونه، د کنسرت هالونه او تیاترونه بند وي. دوکانونه به پرانیستي وي خو خلک باید په دوکانونو کې له یوه بله فاصله رعایت کړي. د امریکا د فدرالي ادارې چارواکو اعلان وکړ چې یو افغان یې متحده ایالاتو ته د 2008 کال د برمته کولو د یوې پیښې په تړاو راوستی دی. حاجي نجیب الله پرون په نیویارک کې محکمې ته وړاندې شو. پر ده تور دی چې په 2008 کال کې د نیویارک ټایمز خبریال ډیوید راډ او د افغان خبریال طاهر لودین له یوه موټره ښکته کړي او له ځان سره یې بولي. د فدرالي ادارې چارواکو وویل چې 22 کلن نجیب الله یې چې د افغانستان تابعیت لري له اوکراین څخه امریکا ته بولی. دا دوه خبریال وروسته له اوو میاشتو د پاکستان د قبایلو له یوې سیمې وتښتېدل. دوی په افغانستان کې نیول شوي وو، بیا یې په زور پاکستان ته لیږدولي وو او موټر چلوونکی یې پیښه کې وژل شوی وو. او وروستی خبر هم دا چې د هند غوره لیګ لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې نن چینای سوپر کینګ له کلکتا نایت رایډرز سره مسابقه وکړي. کلکتا نایت رایډرز په جدول کې پنځم ځای لري او چنای سوپر کینګ د جدول په وروستۍ برخه کې ده. د هند کرکټ غوره لیګ چې د نړۍ د کرکټ تر ټولو ګران بایه لیګ دی، د کورونا وایرس له امله سکل د هند پر ځای په متحده عربي اماراتو کې پیل شوی. دا لوبې به د نومبر تر لسمه په متحده عربي اماراتو کې رواني وي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هرات مرکزی زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ خوډاب کې مرګ ژوبله رامنځته شوې. خپل خبریال نمو تازه حال اخیستی.
دنبال این شورش محافظین زندان با زندانیان درگیری میکنند. تا کنون طوری که او میگه 11 زخمی به یک کشته به شفاخانه حوزگی هرات انتقال داده شدند.
هلمند که د طالبانو د جګړې لومړی درجه کس وژل شوی.
ملا شولی هغه کس چې په چانجیر او باباجی که د طالبانو جګړې رهبری کوله ووژل شو.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ دریم اوربند هم مات شو. دویم نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د هرات په مرکزی زندان کې تیر مخام د پولیسو او زندانیانو ترمنځ خوډاب شوی چې پایله کې لکتر لګیاو تن وژل شوی او لاسو ډیر نور ټپیان دي. زندانیانو د چارواکو په خبره دغلته له اصلاحاتو وروسته اعتراض وکړ چې د زندان یوې برخې ته یې اور هم اچولی. تر نیمې شپې پورې د زندان له شاوخوا سیمو د پولیسو د ډزونو غږونه هم اورېدل کېدل. لږ وړاندې مو په دې اړه خپل خبریال شاپور صابر وپوښت.
طوری که شما هم اشاره کردیم، شام روز گذشته درگیری میان زندانیان بلاک پنجم، آنچه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات براد آزادی گفت، با شماری از پلیس هایی که در مسئولیت امنیت زندان داشتن به وجود آمده. گرچه تا کنون دلایل خاص روشن نکردن مقامات محلی و خود مسئولان زندان، بارها ما با اونا در تماس شدیم به دیگر خبرنگارا که اونا هیچ اطلاعاتی به ما ندادن و از اعدادن اطلاعات خودداری کردن. اما جیلانی فرهاد دلیل این موضوع شورش شماری از زندانی ها مطرح میکنه که به دنبال این شورش محافظین زندان با زندانیان درگیری میکنن که به اساس اطلاعات که از شفاخانه حوزگی دکتر محمد عارف جلالی سرتری به شفاخانه مطرح کرد، تا کنون طوری که او میگه 11 زخمی به یک کشته، که کشته از زندانیان است و در میان این 11 زخمی 7 زندانی که مرمی خوردگی دارن، یک زندانی که به اثر لتکوب زخمی شده و 4 تن از نیروهای خود امنیتی زندان که به اثر لتکوب اینا زخمی شدن به شفاخانه حوزگی هرات انتقال داده شدن. اما برخی از منابع از جمله شفاخانه حوزگی هرات میگه که به دکترها اجازه ورود به زندان داده نشده و احتمال قوی وجود داره که تعداد زخمیان و احتمالاً کشتار بیشتر از آن چه باشه که در شفاخانه حوزگی هرات انتقال داده شده. نکته مهم در اینجا است که شب گذشته از ساعت از شام شروع تا تقریبا نیمه های شب یک درگیری شدیدی از داخل زندان بود که ساکنان که در نزدیکی زندان زندگی میکردن به نوعی را به رعب و وحشت انداخته بود، یک ترس بزرگ ایجاد کرده بود و تا حال هم صدای با آغاز صبح صدای طیر مرمی شنیده نشد. اما عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قمندانی امنی ولایت هرات برای آزادی گفت که نیروهای اضافی در داخل زندان و اطراف زندان مستقر شدند تا بتوانند این درگیری که ایجاد شده میان زندانیان و همچنان نیروهای امنیتی اینا خاموش بسته.
صابر سب ویل کیږي چې هلته د زندان یوه برخه ته اور هم اچول شوی او کله غوریدونکو ته وایي چې د هرات په زندان کې څومره زندانیان وسی دوی کې څومره وسلوال مخالفان دي څومره جنایي زندانیان دي.
در کل در زندان هرات که یک ساختمان قدیمیش هست و همواره نگرانی از این مطرح بوده که جایی برای این تعداد در زندانی ها نیست وجود داره، که در حال حاضر در حدود 3000 زندانی که به جرایم مختلف جنایی، سیاسی و امنیتی یا مواد مخدر اینا زندانی هستن در زندان هرات به سر میبرن، اما تا کنون مشخص نشده که این تعداد از زندانیانی که به درگیری دیشب با پلیس پرداختن مربوط به کدام یک از این قشر میشه.
بله، او د زندان یو برخه سوځیدلې او را چول شوی ورته
تا کنون مشخص نیه، اما در این قسمت حرفای ضد و نقیزه و شاید تا ساعت بعد این مسئله روشن بشه از مقامات محلی که اتفاق اصلی چی بود.
په هرات کې مو خبریال شاپور صابر و چې ویلې هلته په مرکزی زندان کې د زندان د ساتونکو او زندانیانو ترمنځ شخړه شوې. په شخړه کې د پټکو تر اوسه د یوه زندانی مړینه او د زندانیانو او پولیسو ژوبلېدل تایید شوي دي. ویل شوي چې د زندانیانو په ګډون یولس تنه ژوبل روغتون ته وړل شوي. شاپور صابر ویل چې د پیښې کره څرک نه لګېږي خو پلټنې روانې دي چې معلوم شي اصلي پیښه څه وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نن له 3 بجو له 2 بجو تر 4 بجو او دغه راز له 4 بجو تر 5 بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام درته لرو. دغه پروګرام د سولې وروستیو پرمختګونو ته ځانګړی شوی. لکه څنګه چې تاسو خبرې پرون د پاکستان لپاره د افغانستان د حکومت ځانګړي استازي عمر داوودزی وویل چې پاکستان ژمنه ورکړې چې د همدې کال تر پایه به اوربند ته زمینه برابره شي. د دې کال پای ته البته د میلادي کال پایته شاوخوا دوه میاشتې پاتې دي. تاسو کولی شئ چې سر له اوسه خپلې نظریې، خپل نظرونه در سره ولیکئ او د پروګرام پر مهال خپرونې ته زنګ راووهئ. خپرونه کې میلمانه هم دي. تاسو کولی شئ د پروګرام په اړه له میلمنو هم پوښتنې وکړئ. اوس ورځو هلمند ولایت ته. افغانستان کې چارواکي وایي چې د هلمند په جګړه کې د پرمختګ شوی او ادعا کوي چې د هلمند وروستۍ جګړو لپاره یې د طالبانو قماندان وژلی. طالبانو په خپلو تازه جګړو کې د لښکرګاه یوه برخه ونیوله چې د جګړې تودېدو سره زرګونه کسان بې ځایه کېدو ته اړ شول. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ملا شاه ولي چې د طالبانو د هلمند جګړې قمانده یې په لاس کې ووژل شو. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې ملا شاه ولي د هوایي برید په ترڅ کې له خپلو ملګرو سره ووژل شو.
هوایي ځواک د هلمند په نادلي کې د طالبانو یو پټنځای په نښه کړ چې په پایله کې ملا شاه ولي هغه کس چې په چاانجیر او باباجي کې د طالبانو جګړې رهبري کوله د دغو ځواکونو لوري له دریو تنو جنګیالیو سره ووژل شو.
سره له دې چې د دې راپور تر چمتو کېدو ازادي راډیو بیا بیا له طالبانو سره ارتباط ونیو، دوی په دې اړه څه ونه ویل. له دې پیښې سره په یوه ورځ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چهارشنبې د لشکرګاه او نادلي ولسوالۍ ترمنځ لویه لار له طالبانو پاکه شوې ده او په دې سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 13 طالبان وژل شوي او 28 تنه یې ټپیان شوي دي. له څو ورځو راهیسې په هلمند کې افغان ځواکونو له طالبانو څخه د هغو سیمو د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې په وروستیو کې طالبانو نیولي وو. دفاع وزارت وایي د نادلي ولسوالۍ چاانجیر سیمه او د ناوې ولسوالۍ په لورې په لسګونو کلي له یاغیانو او ماینونو پاک کړي دي. نږدې دوې اونۍ مخکې طالبانو په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړل او ویې ویل چې دوی هغه سیمې بېرته نیسي چې حکومتي ځواکونو ترې نیولې دي او طالبانو د لشکرګاه په لور پرمختګ وکړ. د ښار تر څلورمې ناحیې ورسېدل. طالبانو وویل چې د دې عملیاتو هدف د هغو سیمو بېرته نیول دي چې افغان ځواکونو ترې لاندې کړي دي. د طالبانو د پرمختګ مخه د امریکایي الوتکو بمباري ونیوله. طالبانو پر دې اعتراض وکړ. د دې جګړې له امله په زرګونو کسانو لشکرګاه ته پناه یووړه. دا معلومه نه ده چې په پرونۍ بمباري کې چې د طالبانو یو مهم قومندان ووژل شو امریکایي الوتکو مرسته کړې ده که نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تمه ده چې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د لشکرګاه او شاوخوا سیمو وضعیت بېرته عادي شي.
واموریدل چې د افغانستان حکومت د هلمند په جګړو کې د پرمختګ خبره کوي او ادعا کوي چې د هلمند وروستیو جګړو لپاره یې د طالبانو قمندان وژلی دی. اوس ورځو له هلمند نه اروزګان ته. په اروزګان کې چارواکي وایي طالبانو پرون د دهراود ولسوالۍ ځینې سیمې ونیولې. دوی وایي دغې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي او ادعا کوي چې ژر به طالبان له سیمې په شا کړي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
د اروزګان ولایت سیمیزو چارواکو تایید کړی چې د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ مرکز اړوند یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي. د دغه ولایت د والي ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیمو د نیولو لپاره سیمې ته اضافي ځواکونه رسېدلي دي او په خبره یې چې یاد ځواکونه به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته ونیسي کوم چې نن او په نورو ورځو کې د افغان ځواکونو څخه طالبانو نیولې وي.
د اروزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ ته تازه دمي هوایی او ځمکني ځواکونه ورسېدل چې په دې کې کمانډو هم شامل دي. ان شاء الله ډیر ژر به هغه سیمې چې د نن ورځې په جریان کې وسلوالو مخالفینو د ولسوالۍ د مرکز اړوند نیولې دي، همداشان د تیرې میاشتې په جریان کې چې نیولې دي، دغه ټولې سیمې به د دوی له شتونه پاکې کړي، البته د وسلوالو مخالفینو له شتونه، او ولسته به ډیر ژر د یو آرام او باثبات ژوند زمینه برابر.
د والی ویان احمد شاه ساحل داونه ویل چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو څخه په څومره اندازه سیمې نیولې او کومې سیمې نیولې دي. خو په ولسي جرګه کې بیا د اروزګان د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې رئیس وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو ډلې زبریدونه پیل کړي چې پر مهال یو شمېر امنیتي پوستې کلکې محاصره کړي هم دي، او دغه راز طالبانو د بازار یو شمېر سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. نوموړي وایي چې د تېرې شپې د جګړې پر مهال په یادو ولسوالۍ کې د پوستې یو قمندان هم وژل شوی. د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د بازار ځینې برخې نیولې، او یې ویل چې طالبان اوس مهال د یادې ولسوالۍ د روغتون او د ښاروالۍ د ودانۍ سره قرار لري. دغه خلک وایي د یادې ولسوالۍ بازار تور سوی او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو هم بې ځای سوي دي او دښتو ته وتلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دهراوت ولسوالۍ سخت ډلې زبریدونه پیل کړي او ولسوالۍ کلکه محاصره کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
واموریدل چې په اروزګان کې پرون چارواکو منله چې دهراوت ولسوالۍ یو شمېر سیمې طالبانو نیولې. هلته مو له خپل خبریال سره هم اړیکه ونیوله. هغه وایي چې په ولسوالۍ کې مخابراتي اړیکې کار نه کوي او د جګړې او پرمختګونو کرات څرک نه لګیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم ورځو د ولسي جرګې یو راپور ته چې زموږ همکار خان محمد سند راستولی دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو پریکړه کړې چې په تذکیرو کې د قومیت او ملیت د نه لیکلو په اړه د احوال د ثبتولو د قانون د طرحې تعدیل ارزوي. د جرګې د اداري پلاوي یو غړي ویلي دغه موضوع د جرګې یو شمېر غړیو عمومي غونډې ته وړاندې او غونډې وارزوله. اوس د جمهور رئیس د تقنیني فرمان په اساس په تذکیرو کې قومیت او ملت لیکل کیږي، خو ولسي جرګه غواړي چې دغه فرمان لغوه کړي. په اړه یې د خان محمد سند راپور ته پام وکړئ.
په برېښنایي تذکیرو کې د قومي او ملي هویت لیکل هغه نه حل شوې ستونزه ده چې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د احوال ثبتولو قانون جنجالي کړی ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د برېښنایي تذکیرو په محتوا کې د تعدیل لپاره وړاندیز کړی چې دغه جنجال دې ختم شي. د دې جرګې د منشي نائب حجت الله خیردمند ازادي راډیو ته وویل دغه وړاندیز د ارزونې لپاره د جرګې غونډې تایید کړ.
تعدیل طرحه چې د استازو لخوا تیار سوی وه یو د دولتي کارکوونکو حقوق چې باید د پخوانیو تذکرو په اساس اجرا شي، او بله د نفوسو د احوال ثبتولو د قانون د شپږمې مادې دویم بند و چې باید تعدیلات پکې راوړل سي. د رایو په اکثریت تایید شوه.
د وړاندې شوې طرحې له مخې د تابعیت په تذکیرو کې نوم د پلار نوم د نیک نوم د زیږیدو ځای د زیږیدو نیټه او اصلي او اوسنی هستوګنځی لیکل کیږي. په دغه طرحه کې قومیت او ملت حذف شوی دی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1395 کال د 243 تقنینی فرمان په اساس په برېښنایي تذکیرو کې قومیت او ملت لیکل کیږي. د جمهوری ریاست ویاندویانو د ولسی جرګې د نوي تصمیم په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په برېښنایي تذکیرو کې د قومیت او ملت لیکل د افغانستان په قانون کې یوه جنجالي موضوع ده. په 1393 کال کې د نفوسو د احوال ثبتولو د قانون تصویبېدو په ولسی جرګه کې یو لړ جنجالونه رامنځته کړل، خو بالاخره دغه جرګې له برېښنایي تذکیرو څخه د قومیت او ملت حسبول تصویب کړل. جمهور رئیس هم دغه موضوع لاسلیک کړه، خو وروسته یې د یو فرمان په صادرولو په تذکیرو کې د قومیت او ملت لیکل تایید کړل. د دغه فرمان صادرولو یو لړ غبرګونونه راوپارول. اوس ولسی جرګې یو ځل بیا تصمیم نیولی چې دغه موضوع بیا هم وارزوي. د ولسی جرګې لخوا نه د دغه موضوع تصویبول د مشرانو جرګې او د جمهور رئیس تایید ته هم اړتیا لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤلان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم ورزو د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرو ته. کانبرا ټایمز ورځپاڼې د هغه تفصیلي راپور په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې پکې دا شوې استرالیایي ځواکونو افغانستان کې جنگي جرمونه کړي دي. د ورځپاڼې په باور داسې اندېښنې شته چې ښایي تر خپرېدو مخکې له دغه راپور نه ډېرې برخې وویستل شي. په مطلب کې راغلي داسې ویره هم شته چې په جنگي جرمونو د تورنو سرتیرو قضیې به په منصفانه ډول تعقیب نشي. د ورځپاڼې په لیکنه د استرالیا د دفاعي ځواکونو عمومي پلټونکي په افغانستان کې د 2015 نه تر 2016 کال پورې د خپلو ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شویو جنگي جرمونو په اړه څېړنه کړې ده. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د چهارشنبه په ورځ په کانبرا ښار کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او په دقیق ډول د ادعاو پر بنسټ څېړنې پیل شوې. موریسن زیاته کړې د هغو کسانو لخوا جدي څېړنې کیږي چې دغه ډول حساسو مسایلو کې ډېر مهارت لري. د کانبرا ټایمز په وینا د استرالیا لوی سرنوال ویلي د څېړندلې مشر پاول بری ریټون به هغه مهال د خپلو موندنو راپور خپور کړي چې لازمه یې وګڼي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي تېره اونۍ په ټوله نړۍ کې د القاعده شبکې لپاره ډېره بده وه. د ورځپاڼې په لیکنه د سوریه په شمال لویدیځ کې د القاعده شبکې وول وړپوري غړي د امریکایي بې پیلوټه الوتکو برید کې وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغانستان په غزنی ولایت کې د القاعده د یو مشر وژل کېدو ته هم اشاره کړې. د افغانستان ملي امنیت ویلي چې حسام عبدالرؤف د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې وژل شوی. په مطلب کې د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره شوې چې پکې راغلي القاعده شبکې د افغانستان په ګډون یو شمېر ټولنو کې د پښې ځای پیدا کړی. اوسم ورزو یوې سیمه ییزې تودې موضوع ته. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په څلورو اونیو کې دریم اوربند هم مات شو. د پخوانی شوروي اتحاد په دغو دو جمهوریتونو کې د ناګورنو قرباخ پر سیمه له څو لسیزو راهیسې اختلافات روان دي. روسیې تېره اونۍ وویل چې داسې اټکل کوي چې تر اوسه به د نږدې یوې میاشتې جګړې په ترڅ کې تر 5000 ډېر کسان دواړو خواوو ته وژل شوي وي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباخ پر سیمه خونړۍ جګړې سخته شوې دي او دواړه لوري یو بل له دریم اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. آذربایجان او ارمنستان په شاري سیمو کې پرون د ملکي تلفاتو راپورونه خپاره کړل. د آذربایجان دفاع وزارت وویل 21 ملکیان وژل شوي او 20 نور د بردا پر ښار د توغندیو د برید له امله ټپیان شوي دي. دا ښار له ناګورنو قرباخ څخه بهر د آذربایجان په خاوره کې دننه دی. یوه ورځ مخکې تر دې په همدې ښار کې د څلورو ملکیانو د وژلو خبر ورکړل شوی و. ایروان وایي چې دا بریدونه یې نه دي کړي، دا درواغ دي او بې بنسټه تورونه دي. د ارمنستان دفاع وزارت آذري ځواکونه تورن کړل چې په ناګورنو قرباخ کې د سټیپان کرات ښار په منځ کې زیږنتون په نقشه کړی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان سټیپانیان وویل د قربانیانو په اړه اطلاعات پر رسیدو دي. خو د آذربایجان دفاع وزارت بیا دا ادعاوې ناسمې بللې دي. دواړه لوري له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې چې جګړه پیل شوې ده یو بل د ملکي اهدافو په ویشتلو تورنوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د سیشنبې په ورځ پر ټلیفون د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره بیل بیل وشخېده او دواړه یې وهڅول چې له ډیپلوماتیکې لارې لانجه هواره کړي او هغه اوربند چې د شنبې په ورځ د واشنګټن په منځګړیتوب وشو رعایت کړي. په تیرو څه باندې څلورو اونیو کې تر دې مخکې دوه ځله د روسیې په منځګړیتوب اوربند وشو چې سمدستي مات شو. په ناګورنو قرباخ سیمه کې د عیسوي ارمنیانو او د دوی ترڅنګ د مسلمانانو ترمنځ له څو لسیزو راهیسې کړکېچ روان دی. د ناګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندل شوې ده، خو هلته اوسیدونکي ارمنیان چې اکثریت دي د آذربایجان له حکم سره مخالفت کوي. د 1990 کال له لومړیو راوروسته چې آذری پوځیان له دې سیمې څخه وایستل شول، هلته ارمنیان د ارمنستان په مرسته خپلې چارې په خپله سنبالوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
نن په دغه خبرونه کې له دوه تر څلورو په افغانستان کې د سولې په ورستیو پرمختګونو خبرې کیږي. پرون د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلي عمر داودزی وویل چې پاکستانی چارواکو ژمنه ورکړي چې د همدې کال تر پایه یعنی تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به اوربان ته زمینه مساعده شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې دای په یو ډول د جګړې د نه کمولو له پرېکړې خواشینی دی او خبرداری ورکړی چې د سولې ور به هم تل تر تله پرانیستی نه وي.
تاسو لا پیغامونو
زمانم شو سلاده ده هلمن ولایت لشکرگاه شاد خدا جغام که سپریتم دل تورور گوله ده جنگ تخ خلق را زلی سلی پر جنبر بانجش پیه که ده یخ تخ ترسهار پوریش پاته دل تا حکومت هیت مرسه چیز سرنه که یورور وجه تزی ماشمان ده یه گوله دوڑی دامنه لره دل تا خلق دیر پازاب ده دیر پا مشکلات که باید دغا مشاران چاروه که باید دغا خلقه که توجه و که این شخ خبر دی که ها غده دی تسیمه که دیر سخت جنگ دی او دی خلی سمه تنیز اطلاعی و سلام.
زه حجی شیر حسن کنن ولایت دا غازی آباد و لسوالین خبری کوم. زمون سرک دا اسمار دا لسوالین دا نارلی دا لسوالی پوری پام خود ده او دا الگل داری دا برسن تقریبا ول رس کدو میکرام سرک دا نشت مغازی آباد ساحه کی خام پروت ده دا مرید نتر مغازی آباد دا لسوالی دا ساحه پوری طول خام سرکون پراتی دی نو دا غدنه چی مرید را روان شدر که چرارا شاگه دا کما پخلا یا مړی په لارې کې د ټولو لوړکولو چارواکو نم دا هیله ده چې زموږ په دې خبر باندې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وفصل کړي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وسم ورزوز تاسو یو شمیر اس ام اس نو ته عبد الواحد مدقق له کندهار لیکلی وای ک د سولې د خبرو په فایل کې اوربند شوی وای اوس به هیواد کې د حال نو نقیب الله مشال لیکلی وای خدای دې یو دایمي سولې راولي چې افغانان په قرار شي. بل اوریدونکو عبدالعزیز غالب لیکلی وای په هلمند کې استرالیایي ځواکونو بشري جنایتونه کړی دي. محمد قاسم زواک لیکلی وای طالبان چې په یو میز خبرې کوي او په بل طرف ته جګړه تیزه کړې دوی له افغانانو څه غواړي. ورو ورو د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په موکړې لنډو خبرونو ته د افغانستان لومړی میرمنې د سولې پروان بهیر کې د ښځو حقونو ته اندېښنه ښکاره کړه. رولا غنی پرون ویل چې دوی چمتو نه دي په هره بیه د سولې خبرې ومني. د هند او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې په افغانستان کې پر داسې سولې ټینګار وشو چې واقعي د افغانانو په لاس کې وي. دغه غونډه په آنلاین ډول پرون چهارشنبه جوړه شوې وه. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. هلته پولیس وایي چې دا عملیات د بابرو، لاهور او چارغلبې په سیمو کې پیل شوي چې ورو مختزي. جرمني او فرانسې د کورونا وبا د کنټرول لپاره بندیزونه اعلان کړل. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل په ملي کچه د دوهم ځل لپاره ټول بندیز ضروری دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د څلورو اونیو په مخه یو لړ بندیزونه اعلان کړل چې د نومبر له دویمې نیټې پیلېږي. د امریکا د فدرالي ادارې چارواکو اعلان وکړ چې یو افغان متحده ایالاتو ته د 2008 کال د برمته کولو د یوې پېښې په تړاو ورسکلی دی. او د هند د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی نن چینای سوپر کینګ لوب ډله له کلکتا نایټ رایډر سره لوبه وکړي. زموږ له ازادي راډیو نه اوري مخکې دی چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو. یو بل راپور هم راخلو. په کندوز کې د مسګری صنعت ټکنی شوی. هلته د مسګری کاروباریان وایي چینایي لوښو یې بازار نیولی. اجمل آریان کندوز کې د مسګری بازار ته تللی او دغه راپور یې راستولی.
د 45 کلن غلام حسین د مسګری دا دکان یو مهال دلته د مسګری یوازې دکان نه و، بلکې د کندز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دوکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګرۍ یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه له 25 دوکان یک دوکان مونده.
په خوادل تل 25 ډیر د مسګری دوکانونو موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو یوادونو څخه راځي زموږ بازار یې لمنځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دي.
ایرانی مردم اوس نه بدخشان میبره، مردم های دورده است که
د مسی لوښو پیرودونکو کم سوي دي. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو رانیسي. خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لرو پرتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکي بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل د دې لپاره نه اخلو چې د قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوځي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت و تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. انشاءالله د مسګرۍ صنعت د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي ښیښي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په همغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، زه مریم توخی ما او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د قربانیانو د حقوقو په نقص خبرې کوو چې کوم کټګوري افراد د قربانیانو د حقوقو په نقص کې شامل دي او څه وخت بشري حقوقونه نقص کیږي او دولت په دې برخه کې څه کوي. په دې خبرونه کې را سره دی عبدالواحد سیرت، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. کوم کټګوري افراد یا کوم کټګوري خلک په دې حقوقو یا د قربانیانو په حقونو کې شامل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته تاسو محترم ادارې ته ټول درنو محترم اودیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو د سوال په حق باندې چې د قربانیان د جنگ د شخړې مناظر څوک دي او د دوی څه حقونه دي، باید اصلا چې قربانیان خو چې دي هغه یا په طور د انفرادي شخصي او یا جمعي دا خلک دي چې د دوی حقونه ضایع کیږي. یعنی یا د یو فرد شخصي هغه خپل حق چې دی که هغه فکري حق یا هغه منقول او یا غیر منقول حقونه یې دي، دا د جنګ او د مخاصمې په جریان کې د درګیرو له طرفه د بې طرفو خلکو دغه حقوق چې دي هغه د پښو لاندې کېږي او د دوی دغه بشري حقونه چې دي هغه نقص کېږي. دغه جګړه او دغه شخړه چې د مابند هغه شخصي هغه کله فزیکي اړخ یې هغه یا رواني اړخ یې هغه یا اقتصادي حق یې دغه خلک حقونه په اول قدم کې دي خلکو ځای کېږي. یا په عامه اصطلاح ووایو یا فرد خپله شخص څنګه ما اشاره وکړه چې د خپل شخص حقونه په دې پښو لاندې کېږي او یا د ده اقارب و نږدې خلک چې دي یا هغه ته آسیب رسېږي.
بشري حقونه څه وخت یعنی نقص کېږي؟
بشري حقونه په هغه وخت کې نقص کېږي چې کله دولتونه په منازعه کې قرار ولري، یعنی دوه دولتونه منازعه قرار ولري او یا متخاصم ګروپونه وي او یا یو قبیله په بل قبیله باندې، لکه موږ او تاسو دلته په افغانستان کې قومونه لرو، قبیلې لرو، او یا قوم په بل قوم باندې تعرض کوي، په دې کې هغه خلک قرباني کېږي چې هغه د منازع یو اړخم نه وي، یعنی نه طرف د معروض ته واقع نه معروض علیه طرف ته واقع، دوی بې طرفه خلک دي. ولې دغه کسان چې په معارضه او په معرکه او یا په مخاصمه کې سره ښکیل دي، سره لاسونه یې دي او یا فرضاً حکومتونه دي، سره یا حکومت له یو گروه سره په مخاصمه کې دی، نو دا خلک یو طرف ته نه وي، دوی بې طرفه خلک دي. ولې د دوی حقونه بیا هم د همدغه خلکو له طرفه د پښو لاندې کېږي؟ په دې کې حیات مهم حق دی، بشري حق چې هغه بېرته اعاده کېدی نه شي. دغه حق له بینه ځي د بشري حقونو یو د مهمو حقوقو سره، دغه حق حیات دی. نور هر حقوق اعاده کېدی شي ولې حیات په هیڅ نه باندې اعاده کېدی نه شي.
معنی قربان سیرسب قربانیان د کومو حقونه برخمن دي؟ البته
قربانیان د حق د حیات نه سره مواقد برخوردار دي، سره حق د صحت نه برخوردار فرزند دي. یو سړي په جنگ کې د ده لاس، د ده سترګې، د ده یو وجود د اعضا له بینه ځي، او حق مسکن له بینه ځي، حق امنیت له بینه ځي، حق تحصیل له بینه ځي، حق اقتصاد له بینه ځي، په دې باندې ټول حق د سیاسي له بینه ځي، مدني حق له بینه ځي، نه ځان انتخابوی شي، نه چاته رایې ورکوی شي. هغه ټول سیاسي او مدني حقوق د یو وګړي چې قانون کې ورته حق ورکړل شوی دی، دا د جنګ په مخاصمه کې د ده له بینه ځي. نو دا به ټول حقوقونه یعنی چې چیرته دی یو انسان چې چیرته اوسیږي هغه ټول هغه سیاسي مدني حقوقونو ته خپل برخوردار وي، ولې چې کله مخاصمه سي دن د هغه حقوقونو نه دی محرومه کیږي او د ده حقوقونه د پښو لاندې کیږي.
په دې برخه کې د دولت وظیفه سره چې دا حقوقونه د منځه لاړ نه شي او څه تدابیر باید ونیسي؟
د دولت وظیفه خو اول همدغه ده چې ځکه هغه ژمن دی ته دی چې د افرادو او د وګړو ټول حقوق خوندي او تامین وساتي. نو چېرته چې فرضا دغسې مخاصمه ده، بیا په هغه کې مونږ او تاسې هغه قوانین د بشر دوستانه لرو، باید هغه رعایت شي او خپله دولت فرضا په یو نظامي ارګان کې د دوی هغه اپراتیفي او یا عملیاتي چې کوم دکتورین دي کوم ځای باندې حمله غواړي، فرض یو دښمن ته یا دې مخاصم ته حمله وکړي، تر هغه دا خلک د ناامني نه وژغوري، د امن خواته باید هغه احتیاط لازم تدابیر ونیسي او په دې کې هغه تناسب د قواوو د جانب مقابل په دې کې هغه د احتیاط نه کار واخلي، تناسب باید بدې نظر ونیسي او ضروري بودن د دې حملې د ضرورت نه استفاده نه کوم که دا حمله انجامو څه وکړو، آیا په حمله باندې کېدای شي د دغه وګړو حقوق ادا شي او یا که غیر د دې نه. نو خپله دولت هغه دکتورین دي نظامي که په تخصص سره او په دغه شرایط ما د څو موضوعات دغه دا په نظر سره کولی شي چې دولت د خلکو حقوق ادا کړي چې هغه له ټولو مهمه تامین د امنیت څه دی چې هغه په قانون اساسي کې ځای لري په درسم ماده کې او تقریبا دغسې درې نویمه یا اووه پنځوسم ماده کې اشتباه ونه کړم، دغه مادو کې قانون اساسي امنیتي ارګانونو ته مخصوصه وظیفه ورکړې چې هغه تامین د امنیت او نظم عامه راوستل په جامعه کې دي. دا د دولت مکلفیت دی په دې کې.
سیلي صاحب، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه یعنی کړي دي او څه کوي چې دغه حقوق د قربانیانو نقص نشي؟
تاسو په جریان کې یاستئ چې کله د منازعه په افغانستان کې تقریبا دا څلوېښت کلنه جګړه چې روانه ده او خاصا دغه شل کلونه وروسته په دې کې په نړیوالو خپل غږ کړی دی چې تاسې باید هغه قوانین د بشر دوستانه چې دغه باید رعایت کړي، چې هغه کې احتیاط ضروري بودن او تناسب و امکانات دی هر سنه او هم خلقو تا باید دوی بشری حق نفت نسی او دا داخلی دولت خپل سپارستی نکلی آکی تا چه دولت دا غصی پا یو نفت که اکتکل دی متخاصم و لطرف یا دولت چه جانب مقابل متوجی سی نخپل دا افغانستان دی بشری حقون خپلوا کمیسون همیشه خپل اعلامی و فرطاش رو پیگی چه دا یو اجرایی ارگان نده دا مکلف پر رعایت دی حقوق بشر پښتګم او موماده د قانون اساسي د افغانستان کې او تپوزسم ماده کې د دې مسولیت درج دی. مونږ من هيسه رعایت د ټول قوانين چې هغه کملي دي کبه ملي د افغانستان په رجمن دي او ملي قوانینو باندې د غیر رعایت د مکلفات په دولت او نظارت په قوانين باندې غد بشري حقوق خپلواک کمیسون مسولیت او دنده ده. نو دوی د خپل دندې او مسولیت پر اساس په دولت هم غږ کوي چې تاسې د عامو خلکو حقوق ته پاملرنه وکړئ او د دې د حقونو په ساتنه کې باید تاسې ژمن اوسیږئ او هم په مخالفینو باندې دا غږ کړی دی چې تاسې عام وګړي من حیث د سفر او من حیث د دې نه چې دا د جنګ سوخت مواد دي د دوی نه تاسې استفاده وکړئ او یا دوی ته ضرر ورسوئ. همیشه خپل اعلامیې ورکړي په وخت باندې او دواړو طرفه د موضوع د بشري حقونو ته متوجه کړي دي او د خلکو د خوندیتوب تقاضا او امیدواري له دواړو طرفونو کړی ده. غیر دې نه حتی نور داسې ناګومانه وسلوال چې په دې ملک کې دي لا تر اوسه هویت یې معلوم نه دی، ولې د قربانیانو په هغه کې د دوی د نفس د حقوقو کې سره رول لري. نو په ټولو جهتونه په افراد مصالح غیر مسؤول باندې په دولت په مخالفینو په ټولې همیش په هر وخت کې چیرې کړی ده او د وګړو نه د دوی د حقوقو دفاع کړی ده او دفاع به کوي.
مننه کوسیله صاحب، د عامه پوهاوي برخه کې دغه برخه خو عامه پوهاوي ته هم ضرورت لري.
بله، موږ هم پوهاوي خو همدغه یو لار ستاسې لکه ستاسې محترم او نورو رسنیو له طرفه ده اعلامي دي او په دې زمن کې موږ نظامي بخشو کې مونگا مکمل ورکشاپونه دی خلکو ته دایر کړی دی دایر وی او په دې کې خاص او بخش مصروف دی چې دې نظامي قطعاتو کې دوی ته بشر معرفي کول، د دوی حقونه معرفي کول، دوی څه حق لري او نظامي خلک څه مکلفیتونه دي. دا مکمل په دې نظامي بحثو کې مونږ خلکو ته آګاهي ورکړې ده او آګاهي ورکوو او آګاهي روانه ده انشاءالله په دې موضوع کې.
ډېره زیاته مننه کوم، کور ودان سي رسېب. مننه کوم دوستان، تاسو نه هم دا د دې ونې خبرونه چې تاسو وړاندې کړه، تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بزر کزري او تاسو په لاس پرو الله مل شه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د نظر په تاریخ خبرې است.
د نظر تاریخ خو اصلا تر اسلام مخکې په نور ادیانو کې هم د ویل کې په ډول موجود په ستر تشتی ادیانو کې هم دا لرو، په بودیزم کې هم.
اسلام دین د نظر پاک لاڅوي
قران نشان کې دا کلمه استعمال شوی ولیوفو نذورهم خپل هغه نظرونه دی وای پورا کړی.
نن امدا موضوع چیرې په پایل کې د نظر تاریخ ته ورګرځو، بیا دغه کسانو خبري اورو چې نظر په غاړه اخلي. له دینی عالم سره هم غږیدلیو، تر پایه مو ملتیا وکړي. قدر من اوردونکو، نظر عربی کلمه ده چې په لغت کې د یو کار په غاړه اخیستلو ته وایي. نظر یا نظرانه له ډیر پخوا راهیسې د خلکو په منځ کې یو مشهور دود دی. په ډیرو سیمو کې یوې هیلې ته د رسیدلو لپاره یا هم د یو ناروغ د روغتیا په خاطر په ځان نظر مني، خپلوان، دوستان او ګاونډیان راټولوي او هغه منل شوی نظر په ګډه سره خوري. په ځینو سیمو کې لوی دیګی باریږي، ځینې مال حلالوي، یو شمیر حلوا پخوي، نخود او کشمش ویشي او دې ته ورته نظرونه ورکوي. اکثره کسان بیا د سختۍ پر وخت د ځان د جامو څخه نیولې تر نغدو پیسو د نظر په توګه مني. دا چې د نظر لرغونتوب تر کومه رسیږي، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه مو پوښتلي دي.
د نظر تاریخ خو اصلا تر اسلام مخکې په نور ادیانو کې هم د انساني سکون تسکین چې هغه به انسان ضرور سره تاړه، د بیلکې په ډول موږ په زرتشتي ادیانو کې هم دا لرو. داسې ویل کېږي چې د زرتشت کتاب پر 2000 د غویانو پر پوستکو لیکل شوی دی، نو دا 2000 غویان وده ته قرباني شوي دي، وده ته نظر شوي دي. دې کتاب ته چې بیا سکندر مقدوني هغه وسوځاوه، دغه چې په بودیزم کې هم شنتویزم کې دغه سی په نور ادیانو کې البته د نظر خبره و. د نظر خو په خوا داسې و چې هغه به د الهو سره یا رب النو سره د دې سره بتړ کېدی. د اسلام مبارک دین چرالی نحتو عقیده کې دا سو چې کله چې موږ نظر کو یوازې د الله په نامه.
په لرو پرتو سیمو کې چې سی مرکزونه هم دومره نوي، بیا چې کله یو کس ناروغ شي نو د کورنۍ غړي هڅه کوي چې په یو طریقه نه په یو طریقه رنځ او درد ورنه لري کړي. د کابل اوسنکی احمد وایي چې د دوی په کورنۍ کې نظر ته تر بلې هرې چارې ډېر ارزښت ورکول کېږي. که څه هم نوموړی خپلې غوښتنې ته نه دی رسېدلی، خو په غاړه اخیستی نظرې ادا کړی دی.
زه به خپل یو خاطره تاسو ته وړاندې کوم. هغه داسې چې ما د یو جنۍ سره ډېره سخته مینه لرله، د زړه د تله مې مینه ورسره لرله، خو متاسفانه زمونږ د افغاني دودونو له وجې هغه جنۍ زما نه شوه. خو ما یو نظر نیولی و، که چېرته دغه جنۍ زما شوه، نظر کې مې پسه نیولی و چې زه به دا پسه حلاله کړم، خو متاسفانه هغه نه شو. خو بیا هم د دې جنۍ د ښه ژوند لپاره چې ښه ژوند ما هر چا سره چې واده شوی ده، ما یو پسه نظر کړله او حلاله مې کړه. که څوک نظر ونیسي نو د شریعت لحاظ باید نظر حتما هغه شی وکړي.
په ځینو سیمو کې چې په غاړه اخیستی نظر ادا نه شي، نو په نظر خبر خلک نظر اخیستونکي ته پیغور ورکوي، تر هغه یې ورته یادوي څو چې نظر ورنه کړي. د کونړ اوسنتی حضرت آغا وایي چې دوی قرض کوي خو نظر نه پرېږدي.
نظر چې زمونږ ځای کې ورته منښتوي، ځینې وخت کې داسې هم راځي چې وس ونه لري خو بیا هم د کوښښ کوي چې هغه خپل هیلې او ارزو ته ورسیږي، په ځان بیا هم منښته، یعنی نظر مني. زمونږ ځای کې یو څوک منښته یا نظر ومني او بیا ونه کې، بیا خلک پیغور ورکوي چې مثلا ولې تاسو داسې خبره کړې وه او اوس یې نه ترسره کوي، نو هغه بیا مجبوره وار دی چې پور واخلي خپل هغه منښته او نظر پرې پوره کاندي.
د ننګرهار اوسېدونکی عزت الله مینه نک بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د نظر په نوم پاس په زیارت کې پخېږي، بیا له حلوا سره په خلکو ویشل کېږي.
د سندازونه خدای چې مثال د خبرې ورور مې د پلاني جنرال شي، خاون مې د پلاني جنرال شي، او همدې ته ورته نورې خبرې. زیارتو د بطلبې به زیارتو کې مونږ ورته پاسته وی پاسو سره بلې زرال وان پخه کړې وه، نو دا به چې بیا پخه شو بیا به لرې لرې څوک چوپ لارو تېرېده، ماشومانو ته به لرې زرال وادي دغه پاسته په منځ کې اچوله، بیا به هغې خلکو ته وړله چې دا تاسو ځان سره والی. او جالبه دا وه چې بیا به دو دغه زیارت کې دا د زیارت جنډې چې وي د جنډو ته به پیو لاس باندې ګنډه ور اچوله، نو دا د هغې کلي دودو په هغه وخت.
هغه کسان چې سخت کارونه مخکې لري په کور کې میندې بېلابېل نظرونه په ځان مني. د کابل اوسونکی وحید خاوري وای چې د دې مور د نظر لپاره له کابل څخه کلی ته ځي.
زما مور زیاتره په دې عقیده واغې بار کله ویل چې کله به مونږ یو مشکل سره یو قوي امتحان به مثلا نو د وظیفې په خاطر باندې مور به مو دغه یو نظر کاو، خو دا نظر یو مخکې د واقع نه و، یو هغه وخت کې چې کله به ته کامیاب شوې بیا به هغه شی چې منل یو مثلا ویل زه به زر روپۍ چاته کوم غریب ته همسایه ته به یې ورکړم، زه به یو چرګ حلال کړم، یعنی دا صرف نو چاتمن به غوا به چا حلالول، ځینې کسانو د ملکانو داسې کسانو په لوړه سوي هم کول. دا قصې دا شیینه وي زمونږ په ټولنه کې اوس هم شته. ده به داسې نظرونه کول چې مثلا هلته به یې خلک راوغوښتل، چاته به ویل ته وریجې راوړه، چاله نهیي به یې راوړو مونږ دې دغې له ویو دا چا چې دا وریجې پخولې بیا به یې دا وریجې پخولې. دغه کار د کال کې دوه درې وارې کوه، مونږ به ویل و مورې خو دلته په کابل کې مقدم خوشاله و عملته به دا نظرونه او دا خیراتونه ورکوله.
د افغانستان په یو شمیر ځایونو کې ښځې راټولېږي، یو مشهور زیارت ته ورځي او هلته په ګډه منل شوی نظر سره خوري. کوچی نسیمان یزی وایي چې ځینې داسې نظرونه هم وي چې یوازې میرمنې باید وخوري.
دی بی بی سیب نظر ورکوم، یا نظر له بجوی ورکوم، سی هغه الوه پخې دی بیلی په غاړه کې، سی الوه کله پخه کړله هغه زغاله مخلی بیلی ته چی، سی هغه لرګی پوتی دی هغه بیلی ته چوی، هغه الوه نارینه بیا نسی خوړه لایقه دی خزی خوري، دغه سی نسی چاته ویلای سی وای خلا خپل بار څوک راځي عمل ته بکینی خوري به کار چو خور به هغه نظر بیرته نظر ورکې دی بیلی په غاړه کې پخوی نظر له بجوی ده.
ځینې کسان بیا نظر په غاړه اخیستل پا لا پاک باندې شرط کې خودل غنی. د پهمان اوسنګي امام الدین له نورو خبرو سره
کچیر ته مدا کار وشو ز دغه شای نظر کوم، دا به غلطه ځکه چې پا لا پاک باندې شرط کې خودل دي. میاشت مخکې مدا شیخ په لیدلی چې چا ټیکرا چاته ورکړی کمیسی ورکړی د شاشته، خو دا یو شای چې موږ په اجتماع کې دود شي دا به مهمه نه وي. عالم څه وای، مولوی څه وای، شریعت څه وای، ځکه چې موږ به خبره غوندي وکنه. بس دغه کار کوو شو زه د خپل ټیکرای نظر ورکوم، بیا نو صاحب ګرځي نو چې څوک په نظر باندې غریب بیچاره راشي هغه ټیکرای په نظر کې نیولی هغه ټیکرای ورته ورکړي. صاحب دا ششته صاحب یو سړی د مریضي شدید مریضي ورته پیږي خپل کالي واخلي ورې کې، داسې یو ششته صاحب.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاس دي، دا موږ د پاره نو یاد دي، دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه ابي بالا خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانه دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې، او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د اسلام دین د نظر پاک لڅوي، نظر باید په کومه طریقه ادا شي، چا ته ورکړل شي، دا او د ته ورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نور الله کوثر څخه کړي.
په لومړیو کې به خلکو کوم شیان د نظر لپاره منل؟
اغه لمړنۍ نظر قران عظیم شان حکایت کړی دا د قربانی موضوع چې د حابیل او قابیل دواړو ترمنځ کله قربانی کوله نو حابیل چې د قابیل خوانه وشل شو اغه خپل نظرانه الله تعالی وړاندې کړ چې هغه یو ذبیحه ولا یا حلال دل دی او پسوله په احادیث کې مې د نظرونو ډولونه ډیر زیات راغلي دي خواږه به نظر ول ځین خلکو به عبادتونه په ځان باندې نظر کول او ځین خلکو به مالی نظرانه چې هغه به ذبیحه د حیواناتو
بله ځینی وخت یو شمیر کسان له ډیرو سخت ستونزو سره مخ کیږي بیا ډیر لوی نظرونه په غاړه اخلي مګر کله چې هغه سختي خلاص شي بیا نظر نه ورکوي دا څنګه
دا د انسانانو یو لوی ابداع ده چې کله هغه سختي راسي هغه غټ غټ شان په ځان باندې ومني خو چې کله هغه سختي ختم شي بیا هغه نظر نه تیریږي مشهور قصه ده خلکو ترمنځ دا ده چې ونه سر سړی بند شوی و او لاندې راکته کېدلو ته یې سترګې اخیستې ول یا ډارېده و خدای کله دې ونه دراکته کړم اوښ به خیرات کړم بیا چې نیمایي د تنې ته راورسېد وایي وای خو باتمن خیراتوم بیا به پسه خیراتوم کله چې تنې بېخ ته راورسېد وایي چرګ خو به خیراتوم خیراتوم بیا نو آخر کې چې کله ښه ځمکې ته راغی وایي نه چرګا ده نه پرګا ده نه
یعنې دا په اسلام کې ګناه نه لري
ولې نه دا ګناه لري اسلام د دې عمل ته د ګناه عمل ویلی ده ځکه دغه نظر عبادت دی دې پوره کول واجب دی او قرآن شان امر کړی ولیوفو نذورهم دوی باید خپل نظرونه پوره کړي دا خپل نظر پوره کول دا واجب دی او د الله سره واده دا ډیره لایق ده د وفا کېدو نسبت د نورو خلکو وادو ته نو کچیرته نظر پوره نه کړي دا کبیره ګناه باندې مبتلا شوی
ځینې کسان بیا وایي چې کله که یو څوک نظر په غاړه اخلي چې مثلا که فلانی کار وسه زه به پسه لالم وایي دا په خدای باندې یو نوه شرط کې خودل دي دا خبر څنګه ده
نه اصلا نظر پیغمبر علیه السلام وایي نظر وایي بخیل نه مال راویستل دي چې خدای بخیل نه یو مال راباسي په خپل رغبت سره نه ورکوي او دا کوي او دا خدای ته دغسې یو څه شی په خپل ځان باندې شرط کې خودل دي په خدای باندې نه دي دعا وکړي چې یا الله که فلانی کار مو زه به دغه کار کوم نو الله جل جلاله هغه کار کوي نظر نه کچا پوره کول نه سوی دی وتل نه بیا فقها او لارې ایخینی
مثلا سرقه لارې
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای کچا نظر پوره نکړه نظر د قسم غونده ده بیا د درې ورځې پر لپسې روزه ونیسي هغه د کفاره د قسم چې ده چې الله س مسكين ته ډوډۍ ورکول دي الله س مسكين ته لباس او یا درې ورځې پر لپسې روزه ده نو دغه د نظر د وتونونه یو لار ده مثلا ما بزان باندې اخیستې زب 50 رکعات مون شپې ورځې کم هغه منه سو کولای کله چې فقها او مراجعه کوم فقها دی غیر لار ما تر اخو دي چې ته د 50 منځونو په ځای باندې کا توان لري لس مسكين ته ډوډۍ ورکا لدی نصر نه بخلاصي یا کا توان نه لس مسكين ته لباس ورکا بیا به مخلاصي کدا دم توان نه نو اقل درې ورځې به پر لپسې روزه نیسی ایتبې نظر مسؤلیت نه خلاصي
بله استاد اوس موږ سره کوم نظر په غاړه باندې واخلو چې هغه ادا کړی سو
نظر باید انسان د توان موافق کې توان او چت نظر او هغه سړي باندې واجب نه دا هغه نظر حدر زی هغه یو څه ځان باندې هغه چې بس پوګمې ته خیزم که خدای ته دا مشکل حل کړه او دې توان کنه دا
یعنی خپل توان سره برابر نظر
بالکل نظر باید انسان دی وس مطابق وي
ډیر مننه استاد
سلامت اوسئ
درنو دوستانو په دې هیله چې نظرونه مو قبول او خپل هیلو ته ورسیږئ ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تربیه پارځای کې چیاست الله مو مال او ملګری
زدیار زدیار په درد او غم کې شادمان لکه گل د پریشانې په وخت خندان زدیار زدیار په درد او غم کې شادمان لکه گل د پریشانې په وخت خندان لکه گل د پریشانې په وخت